تاسو مشال ویډیو اوري په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. د رواني یو ساته خبرونه په لومبي نمایي کې بعد قبایل او پښتونخوا او کرکټ په اړه ریپورتونه اوریدو ترڅنګ د خبرونه په دویمه نمایي کې بعد 219 پروګرامونه روخانه مستقبل او سازونه زنجیرونه هم اوریدل شي. خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونو ته غوږ شئ. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وای د خیبر پښتونخوا لمانسيري سره نږدې یو شمېر کسانو پر ګاډي بریټ کړي. د قبایلی ضلعو ځینې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په یادو ضلعو کې د ځمکو په سر راپورته شوي لانجې هواري کړي او برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د تیرې میاشتې د فوزي کودتا پر ضد د مظاهرینو وژنه په کلکه غندلې ده. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وای چې د خیبر پښتونخوا له مانسيري سره نږدې یو شمېر کسانو یې پر ګاډي بریټ کړي او کاڼي ور باندې ورول. نوموړي د مارچ پر 14 مشال ویډیو ته وویل دا پیخه د مارچ 14 او 14 نیمه شپه هغه مهال رامخته شوه چې د غورزنګ له یو شمېر غړو او د پخواني سېنېټر عثمان کاکړ سره یو ځای په بټګرام کې له غونډې وروسته واپس روان ول چې د مانسيري له ټول پلازې سره نږدې ځنو کسانو پر سړک خندونه ودرول او پر دوی یې کاڼي ورول چې پکې د ځنې ملګري ټپیان شول. منظور پښتین داوا وکړه چې هغه خلک د ټول پلازې او ورسره د فوز د نېشنل لاجستیک سیل یا ان ال سی کارکونکي ول. خو د مانسيري د پولیسو مشر اسف بادر پرون مخام مشال ویډیو سره په خبرو کې دا تورونه تور ناسمو بللو او وی ویل هغه کسان د ټول پلازې او ان ال سی کارکونکي نه ول بلکې تحریک انقلاب نومي ایوی ډلې په سړک احتجاج کوو چې د غورزنګ د غړو سره یې اخوډه بوشو. نوموړي دا اونه ویل چې د شپې مهال د تحریک انقلاب غړو ولې او په څه احتجاج کوو. د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلعو ځینې سیاسي مشرانو پارلماني استازو او وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې د په یادو ضلعو کې د ځمکو په سر راپورته شوي لانجې هواري کړي. د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدونه پس په قبایلی ضلعو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو لانجې او د دغې ستونزې د ممکنه هوارۍ په موضوع پرون په پېښور پرېس کلب کې یو سیمینار وشو چې پکې ګډونوالو حکومت ته یو شمېر تجویزونه په ورکولو سره غږ یې پرې وکړو چې د ځمکو د لانجې د زر تر زره هواري کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش تیره اونۍ په پیښور کې ایوي خبری غونډې ته ویلي وو نه صرف صوبایي حکومت د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو لپاره ډسپیوټ ریزولوشن کونسل نظام قبایلي ضلعو ته غځولی بلکې په یادو ضلعو کې به لکه د بندوبستي ضلعو په څور ټول قوانین هم ډیر زر په مرحلهواره توګه عملي کوي چې ورسره به د خلکو حقونه خوندي شي. د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان د کورونا ټیسټ مثبت راتللو وروسته نوموړي ځان په 400 کې په خپل کور کې قرنټین کړی دی. د نوموړي زوی او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان پرون په ټویټر لیکلی پلار یې پر کووډ 19 ناروغۍ اخته شوی خو روغتیايي وضعیت یې ښه دی او تر اوسه یې په کور کې درملنه روانه ده. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د کورونا درېمې څپې زور اخیستی دی چې ورسره چارواکو اسلام آباد، راولپنډۍ او لاهور په ګډون د هیواد یو شمېر ښارونو کې سمارټ لاکډاون لګولې دی. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتو کې له کورونا وایرس نه هیڅ کسان مړ شوي دي او 2253 نور کسان پرې اخته شوي دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په پاکستان کې تر اوسه 15,500 نه زیات کسان له دې ناروغۍ څخه مړ شوي دي، 6,00,000 نه زیات کسان ترې متاثره شوي دي خو تر 15,200 پورې کسان ته بیرته رغېدلي دي. په کابل ښار کې تیر مخام غبرګو چاودنو درې کسان ووژل او 12 نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیتي قومندانۍ ویان فردوس تیر شپه مشال ریډیو ته وویل دغه چاودنې د کابل په درېمې او شپږمې امنیتي حوزو کې وشوې. د نوموړي وینا وه چې د دغو دواړو پیښو په دې اړه د پولیسو څېړنې روانې دي. د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کمې ډلې نه دی منلې. او اخري خبر د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د تیرې میاشتې د فوزي کودتا پر ضد د مظاهرینو وژنه په کلکه غندلې ده. پرون په برما کې د مظاهرو دوران 13 کسان د امنیتي سرتیرو لخوا ووژل شول. کرستین شرینر برګنر په خپل یو بیان کې له نړیوالې ټولنې د برما خلکو او د هغوی جمهوري هیلو سره د یووالي خودنو غوښتنه کړې ده. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې 14 مظاهرچیان د ینګون ښار په یوې غریب میشته سیمه کې وژل شوي او تر دې مخکې 3 نور کسان د میانمار په نورو برخو کې وژل شوي وو. دولتي تلویزیون وایي چې د اخو ډب پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. پرونی ورځ د فروری میاشتې له لومړۍ نیټې چې فوزي کودتا شوی او مظاهرې روانې دي په دغه هیواد کې یو له خونړۍ ورځ ګڼل کیږي. د خبرونو پای. ریډیو اورې ورزو ټولنه لومبه پیښور ته پرون داسې خبرونه راغلي دي چې پرون د غربي تانې پیښور چکم د پاغې کې د پولیسو مبینه تشدد د وجنه یو ځدکون کې هغه وجل شوې ده. زمونږ همکار شبیر احمد جان را سره ټلیفون په لیکه موجود دي، معلومات تینا اخرو د پیښې په اړه شبیر سړی مشه د توایو.
ډیر مننه احمد الله.
شبیر دا څه پیښه شوې ده؟ ځکه چې پولیس خدا وایي چې لکه دغه الګ خودکشي کړې ده، خو دغه الګ پلار چې کوم دغه وایي چې نه دای په وهلو باندې، یعنی وهلې ده پولیسو ډیر زیات، نو دا اصل قصه څه ده او دا الګ ولې پولیسو نیولې وو؟
بالکل احمد، دا پرون خوشه ماخام ماجیګر شپږ بجې دغه پیښه را مخته شوې ده، او دغه د الګ چې کوم پلار دی دغه ماشوم چې شازیب نومیږي د ورسکور باندې اوسېږي، او دغه پلار د وینا تر مخه دی په یو شخصي سکول کې په ووب کلاس کې طالب علم او د تصویرونو خوله په موټر سایکل باندې راکور نه وته چې زه تصویرونو باسم. نو د پلار چې کوم وینا را چې بیا وروسته پولیس د تکالو کې رسته ازوي د موټر سایکل د غور سره نو کاغذونه هغه په حوالات کې بند راشه. خو چې دی لاړ دی چې زما زویل تر تشدد درسته لکه په بدن تشدد نه خوي مړ پروت پولیس وی چې خودکشي کړ. دا خو د پولیس چې کوم دریض دی، پولیس وایي چې دغه ماشوم په بازار کې چې ته موبایل دکان ته ورغلی وې تل کې وسره تماچا او غي باندې تماچا راوستي را او دغې نه موبایل غشتن او هغه دکاندارانو وهل ټکول دي به پولیس ته کال کړی دي، پولیس ته راوستي ګیر کړی دي، دا جیل یا د حواله دنه نه چکم دي د خودکشي کړی دا. او بل پولیس د عمر 43 کال خې خردب تر 14 کال خې. نو ستغه مختلف خبر دي بیا پای کې چکم دي وزیر الله هم نوټس غشتي ریاکشن نه ودا او شو حکم کړی دي، ګورنر خبر پښتنو هم کړی کوم جره تانه محررو هغه هم دې وخت کې سسپینډ دی. په دې وخت کې مختلف سوالونه راپورته کیږي، دغه مظاهره هم اعلان شوی لري چې دغه ماشوم کو فرض کړه سره د باندې تشدد څنګه شوی دی، یا بیا د 43 کلن نه دی 16 کلن نه دی په دغه حوالات کې څنګه خوده شوی دی. چې کوم ماشومان لپاره قانون دی هغه لپاره کو فرض کړه دی ویل 43 کال نه کم دی په حوالات کې نشي ساتلی، یا په حوالات کې رسې یا داسې شي اجازه نه وي چې کینېږي باندې ملزم ځان زیان رسې نه ده ترسې د کم نه ملو شو. دا مختلف سوالونه پورته کیږي، حکومتي غړي هم روان دي، پولیس خپل وی پلار خپل وی، او دغه د مظاهره اعلان هم شوی دی. نو سپور دغه معلومات ته نور دې کې پلاتن هم روان دي، او دغه حکومتي چارواکي هم دغه ملي کوټ هم تدل دغه منن خور د سپارل کیږي هم.
بل ما پښتنه هم دغه کوله چې دغه څه د الک پلار څه وي چې دغه به څه وخت نن خور ته سپارل کیږي، او په کم زیګ د کم علاقې وو
دی خو چې کوم اف آی آر کې لیکل شوی دی د ورسکروډ باندې اوسېدو، او دی په ذاتی چې کوم دی هغه د خیبر ضلع نه تعلق ساتو پور سکروډ باندې دی اوسېدو. د هغه ځنه دغه ځکه سبق هم دغه ځنه دی راغلو، دغه دغه ته چې کوم دی خپل بهر موټر سایکل باندې راوتو، او دغه جنازه او ټایم خو نه ټاکل شوی، خو لکه شی بړوان نظر زموږ رابطه اوس نه وی چې زه په مصروف یم پلار وی، او زه د خپل ځوی چې کوم دی تدفین کې مصروف یم، او نن به خور تصفار دغه وخه مون ته نه خو.
ډیر مننه شبیر احمد جان د تفصيلات را کولنه. اوریدونکو، شبیر احمد جان و خبرې تاسو واوریدلې چې پرون کوم دغه یو د پولیسو په وینا 43 کال خو دغه الګ پلار په وینا چې د 44 کال ماشوم چې کوم هغه په تانه کې د پلار په وینا چې تشدد د وجه وجل شوی دی، خو پولیس دی وی چې دغه الګ خودکشي کړې و. نو د شبیر احمد جان خبرې مو واوریدلې. زو د خپل ریپورتونو طرف ته، د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې یو ډله خلکو یې پر ګاډي د مانسيري د ټول پلازې سره نږدې برید وکړ او کاڼي ور باندې ورول. نوموړي پرون مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه د مارچ 14 او 14 ترمنځ د شاوخوا نیمه شپه شوي، چې پکې د غورزنګ ځینې غړي ټپیان شوي، خو د مانسيري پولیس دا تورونه ردوي او وایي هغه مهال تحریک انقلاب نومي یوې ډلې په سړک احتجاج کوو چې د غورزنګ د غړو سره یې اخو ډب وشو. تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي د خیبر پښتونخوا د مانسيري سره نږدې په ګاډي د کانو برید شوی، او یو شمېر کسان ورته په سړک خندونه ودرولي وو، خو د سیمې پولیس دا تورونه ردوي. پښتین د مارچ په 14 مشال ریډیو ته وی چې د خالی په ورځ د غورزنګ له یو شمېر غړو او مشرانو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له سیاستوال او پخوانی سېنېټر عثمان کاکړ سره یو ځای په بټګرام کې غونډې ته تللی وو. پښتین وایي نیمه شپه چې له بټګرام استنېدو د منصری لټول پلازې سره نږدې ځینې کسانو په سړک خندونه ودرول او بیا یې دوی ته کنځلې وکړې او په ګاډي او د غورزنګ په غړو یې کاڼي ورول چې پکې د ځینې ملګري برسیرن ټپیان شول او د ګاډي شیشې ماته شوه.
ټول پلازا وا د ټول پلازې نو کران د ان ال سی ولا د ټول را واستلی وو نو زمون گاډای دوی اول نه به نشانه کړو چې څنګه گاډای راتلل دوی ودرولو چې وای درولو به دې کې دنه دوی لار بند کړل سټیکلی کې خدلی وو دوی کنزلې کولې نو به دینه بس زمون یو د ملګری را کوز شول هغه دلته د اپ سټیکل لري کول چې مونږ ته څنګه لار جوړ شي دوی په هغه تشدد شروع کو په دې کې دوی پتراو شروع کو ټماټر یې را غورځول تیز یې را غورځول چې هغه
منظور پشتین دا و وکړه چې هغه خلک د ټول پلازې او ورسره د پوز د نېشنل لاجستیک سیل یا ان ال سی کارکونکي وو
دا په ساده جامو کې وو خدا ښکارېدل ځکه چې ټول پلازا کې چې کوم کسان کینی چې هلته دوی ټول ټیکس اخلي هغه هم یو نو موجود نو ښکارېدل چې هغه را کوس شوی دی او دلته ان ال سی ولا کار کوي د فوج به اداره ده هغه هغه خلک وو
خود منصری د پولیسو مشر آصف بادر دا تورونه ناسم بولی او وایي هغه کسان د ټول پلازې او د ان ال سی کارکونکي نه وو. نوموړي د مارچ په 14 ماښام مشال ریډیو ته وویل په منصری کې یو ډلې احتجاج کوو چې په هغه وخت د غورزنګ د غړو سره یې اخو ډب وشو.
یہ یہاں پہ جو ایک تحریک انقلاب ہے
دی وی دلته تحریک انقلاب په نوم یو ویډل په سړک احتجاج کړي وو. بیا رستخ پرېشوی ویډیو غانی خای چې د تحریک انقلاب او پی ټی ایم غړو دیو بل زید ناری وهلې بینر یې پلاسونو کې نیولې وی کله چې د غورزنګ کسان د خندونو تر لیر کول رستو روان شو نو دا غوی لګاړي یو کس کوشو او دزی وکړي او ځینې کسان یې د ټوپک په کنداغونو وهل. دا هر څه په ویډیو کې ښکاری. په دې کار کې د پی ټی ایم دوه یادري نور کسان هم شامل وو او زما په خیال منظور پښتین پکې نه وو.
دو تین بندې ته انہوں نے یہ اعلان کیا ہے منظور پښتین تو میرے خیال سے نہیں تھا.
د منصری د پولیسو مشر زیات کړی چې تر اوسه د هیڅ لوري پر وړاندې کاروایی نه ده کړې خو پښتین وایي دا لومړی ځل نه دی چې په دا او ملګرو یې برید کیږي او یا یې مخه نیول کیږي. د مارچ په 8 نیټه نوموړی د غورزنګ له مخکهانو او پلویانو سره په مومندو کې د ورکو کسانو یو پرلته روان وو چې په یک غونډ یې انتظامی چارواکو مخه ونیوله او ضلع ته یې له داخلېدو وګرځوو. انتظامیه وایي په مومندو کې د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه نافذ کړې وه چې سم په ولسی غونډو بندیز وو. تر دې مخکې د مارچ په لومړۍ نیټه انتظامی او امنیتی سرتیرو منظور پښتین د بلوچستان په چمن کې د عوامي نشتل ګوند د یو سیاستوال اسد خان اسکزی تر فاتحي وروسته لسوبي اویس. انتظامی وایي د عامه نظم ګډوډۍ مخنیوي په مخې د غورزنګ په مشر سوبي ته په ورتګ بندیز لګولې دی.
اوریدونکو مشال ویډیو اوري د مارچ په 14 په پیښور پریس کلب کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه پس په قبایلي ضلعو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو په سر راپورته شوو لانجو د وجوهاتو او د دغې ستونزې د ممکنه هوارۍ په موضوع یو سیمینار وشو چې پکې د قبایلي ضلعو ځینې سیاسي مشرانو د پارلمان غړو او وکیلانو ګډون وکړو. په سیمینار کې ګډونوالو حکومت ته یو شمېر تجویزونه په ورکولو سره غږ یې پرې وکړو چې ځمکو د لانجې د زر تر زره هوارې کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش تیره اونۍ په پیښور کې خبری غونډې ته ویلي وو چې صوبایي حکومت د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو لپاره د ډسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم نظام قبایلي ضلعو ته غځولی دی. دې ترڅنګ په یادو ضلعو کې به د بندوبستي ضلعو په څیر ټول قوانین په مرحلهواره توګه عملي کوي چې ورسره به د ولس حقونه خوندي شي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې.
په دې سیمینار کې د تفصیلی بحث نه پس یو شمیر وړاندیزونه را مخې ته شول. د دغه سیمینار کوربه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ محسن داوډ مشال ریډیو ته وویل چې په کار د 15 مېنی بدلون نه پس د قبایلي ضلعو اصلاحاتي مسوده زر عملي کړل شي، د ځمکو ریکارډ د جوړ کړل شي او عدالتونه دي د پولیټیکل انتظامیه د وخت زړې فیصله شوې مقدمه نه اخلي
پچ کم ریفارمز پیکج ہو پاغه باندې هم دغه اوسو چې مثال هغه اوس پر امپلیمنٹ نه شو د لینڈ سیٹلمنٹ ته پاره اوس پر هیڅ قسم بندوبست نه شو د حکومت طرف نه چې لینڈ سیٹلمنٹ وشو نو دې ته پرم یو وخت نه اوسو چې مثال یو کمیشن دې جوړ شي چې هغه لینڈ سیٹلمنٹ وکي او چې کوم زړې فیصله الډی شوې دي په کار نه د چا عدالتونه هغه فیصله ور واخلي چې ځکه چې دې ته ربا نوې نوې شخړې عدالتونه تمه سره راځي او چې کوم زړې حل شوې شخړې دا هغه واپس راځي دویم خبره وسره وسره دا مو شو چې مثال سیاسي بیداری پکار دا چې حکومت طرف نه غفلت کیږي یا حکومت مونږ په ډیرو کیسو کې داسې غنو چې هغه په خپل په دې مسلو کې شریک دي د انګريز وخت نه والا اوس پرې په یو رنگ په بل رنگ اغي په دې مسلو کې شریک پاتې شوی دي چې د کومو په خپل کې یو پر سر وجنګي او دې په پاسان باندې بر حکومت کوي پولیس دا واک او اختیار ور کړیږي نه چې مثال کم پکار دي خو مطلب دا ده چې مثال لږی کیپاسټي بلډینګ ضرورت ته په غیمن نه بیا ریسپانسیبিলিټی مرزي او هغه بیا غنه په خپل کردار منا کوي
په دې سیمینار کې شریک د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر لطیف اپریدی وویل چې دا وړاندیز پکې په کثرت سره رامخته شو چې حکومت ته د لینډ سیټلمنت آرډیننس لاندې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو تعین یقیني کړي او دا د فاټا ریفارمز کمیټې د چیرمین سرتاج عزیز په سفارشاتو کې هم شامل وو
نو غټه چې خدا او شو چې څنګه د سرتاج عزیز په سفارشاتو کې سفارش شو دی چې دلته دی بندوبست شي بندوبست زمکو مالکان او بلاغې قسم چې څنګه دی آباد دي بنجرې دي د چا دي شاملات مکه د چا ده لختې څه دي شګه څه ده غر د چا دي دا ټول تفصیل پاره کې راځي نو موږ مطالبه دا وکړه چې فورن د حکومت دغه بندوبست شروع کړي هغه د حکومت خپل خلک دې لپاره جوړ هرې ضلع ته به ځي او پیمایش کوي او دا غي حساب کتاب جوړ عدالتونو له چې د ځمکه معلومات نه وي چې د ځمکه د چا ده او د ځمکه څنګه ده نو هغوی به څه فیصله کوي دا ځمکه د بندوبست دې لپاره ضروري دی چې مالک معلوم شي قبضه معلوم شي رواج معلوم شي دا ټول خبرې پاره کې لازمي
د جنوبی وزیرستان یو سیاسي فعال ایاز وزیر وویل چې هلته په قبایلي ضلعو کې سره خلک مورچه ځن شوي او د خلکو ورځنی ژوند باندې ډیر اثر کړی
خلک مورچه ځن شوي دي غټه وسله استعمالیږي حکومت بالکل خاموش دی بالکل د دمتونی کوم او د ذلیل خلکو ترمنځ مرګ جبل روزانه په بنیاد باندې کېږي زخمیون کېږي نو مقصد دا چې حکومت بالکل خاموش دی خو د میجا مطالبه دی ڈی سی دے اے سی دے ڈی پی او نانا تو دے میجا دے فوج نا دے ایف سی نا مطالبہ دو چا دے دا فوراں دا مسئلہ کی دے دے پر لوس کے دو سیول انتظام سر ایچ اختیار نشتا دے راز یوتا خطرہ دو دے و طرف تقریبا 3-4,000 مسئلہ دی دے بل طرف نا دی او دا غاس پزرگون خلق اولا تا پا خیمے کے ورطا پندی جی دے میش تعلیم ڈسٹرب دا دے میش بازور ڈسٹرب دا دے میش تجارات دے میش معاشیت تباکی جی دے میش کام نسل دے تعلیم نا دے ٹپک طرف درمی پچار داوا چه می ژد کلام په زوی باندې ټپک نکی ور دې ټپک په زوی کلام ور کی
د صوبایي سملې غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ نثار مومند وویل چې موږ دا وړاندیز ورکړ چې د زمکو د لانجو د حواري لپاره دی د یو سیشن جج په مشرۍ کې ځانګړي جرګه یا کمیټي جوړ شي چې دا ټول لانجې یا شخړې حواري کړي
تجاویز هم ورکړل چې کدا چې جرګه جوړیږي د ډیسپیوټ د ختمولو لپاره نو یو خوده د زمکو ډیسپیوټ جرګه دی د سیشن جج لاندې جوړ شي چې هغه د ډی سی یا د انتظامیه سره نه چې هغه آزاد او هغه باندې د نورو ادارو هم به پرشر نیز کچ هغه بجج او دویمه خبره دار چې منګ یو دا تجویز ورکړ چې دا سیاسي اتحاد په شکل منګ پټوړه قبایلی سیمه کې به یو ځل لکه څنګه چې د مرجه پاره کړو یو غټ سیاسي اتحاد دی جوړ او ټول ګوندونه مشران دی راو غوړو او هغه ته دا خبره په ګوته کوچې دی مسالو حل منګ ته زه آسان شي
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی په قبایلی ضلعو کې د الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن په نوم د سالسانو جرګې معرفي کړي او دې ته قانوني حیثیت ورکړی کوم فریقین عدالت ته لانجه نه وړي او په خپل خوښه د جرګې له لارې هوارول غواړي نو دې فورم ته هم تلی شي او دینه قبایلی ولس د ځمکو د لانجو د هواري لپاره استفاده کولی شي دوی ویلي چې په قبایلي ضلعو کې بعد د بندوبستي ضلعو په سر ټول قوانین په مرحله وار توګه عملی کړي او د ولس حقونه به ورسره خوندي شي فرهاد شینواری مشال ریډیو په خبر
د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره پر پوره د اغزن تار لګولو چارې شاوخوا 90% مکمل کړې دي. خو پر ډیورن کرخه باړ د خلکو پر اقتصاد، ټولنیز او کلتوري ژوند څاغیز کړي.
خلک ته یوه صدمه ورسېده چې کوم خلک ولتم ځکه لرل ولته کورونا لرل.
زمنګ پلوین دي، زمنګ زمکیم دي، زمنګ مرګریم دي، زمنګ هر څه دی هغه طرف ته.
پاکستانیان یو کډونم د پاکستان دي د دواړه خوا یو قوم یو وزیر یو.
د ډیورنډ پر کرخه د کټارو د اثراتو په اړه د مشال راډیو دوه ځانګړي رپورټونه د مارچ پر 14 او 15 د غرمې 12 بجو او د مازیګر 15 بجو په خبري ساتونکو کې خبريږي.
پاکستان او هندستان ته کرکټ له برتانوي هند په میراث کې پاتې شوې ده. د خپلواکۍ راهسې اوس د غلوبه د دوړو هیوادونو د ډیرو کلو باندو او د خارې کوڅو د ورځنی سپورت مهمه برخه ګرځېدلې ده او مینوالو یې خپل جذبات تر ډیره حده په پوره شدت سره هله سړوي چې کله د دغه دوو دودیزو حریف هیوادونو هند او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ ته مخامخې وي. خو په 2008 زیږیز کال کې په ممبئی کې له ترهګریزو بریدونو پس د دوړو هیوادونو ترمنځ کرکټ لوبه د بیلتون ښکار شوه. که څه هم دواړه لوبډلې په جهانی کرکټ لوبو کې برخه اخلي خو په خپل منځي کچا یا د دواړو هیوادونو په لیگ لوبو چې پکې د هند هغه انډین پریمیر لیگ دی او د پاکستان سپر لیگ دی د یو بل ملک لوبغاړي نه وربولي. د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو او په کرکټ د دې د اثراتو په اړه د اسرار عالم مومن دا رپورت واوري.
د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې په خوانی کپتان جاوید مهداد وایي د پاکستان او هندستان ترمنځ خراب اړیکو کرکټ ته سخت تاوان رسولې دي. میاداد په 1 مارچ مشال ډیو ته ویل په کار د چې کرکټ د دوه هیوادونو ترمنځ د سیاست ښکار نشي.
باید سپورتس وی او د دې ګټه یوازې پاکستان ته نه بلکې دواړو هیوادونو ته ده. موږ به چې کله هندوستان ته تللو نو هند ته به یې مالی او نورې ګټې ملاوي دي ځکه چې د میچ لپاره به دومره ډیر نندارچیان راتلل چې چاته به ټکټونه هم نه رسیدل. بل له دې سره به د دواړو هیوادونو کرکټ ته وده رسیده. د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې به ورسره ښه کېدې ځکه چې هندۍ وګړو به زموږ پاکستاني کرکټرانو سره ډیره مینه کوله. د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې کرکټ وشي نو باید چې هیڅ کله سپورتس د سیاست تر اغیز لاندې را نه شي.
که څه هم د هندوستان کرکټ بورډ بی سی سی آی خپلو کرکټ لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې په پی سی ایل، بی بی ایل یا نورو بهرنیو شلوریزه فرانچایز لیګونو کې برخه واخلي، خو انډین پریمیر لیګ یا آی پی ایل چې په 2008 کال کې شروع شوه له تیرو څو کلونو راهیسې پکې له پاکستان پرته د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي. د شعیب اختر او شاهد افریدی په ګډون یو شمېر پاکستانی لوبغاړو د 2008 کال په آی پی ایل میچونو کې برخه اخیستې وه. خو دغه کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې تر ترهګریز برید وروسته د هندوستان کرکټ بورډ د 2009 کال آی پی ایل ته پاکستانی لوبغاړي راونه بلل. دا برید چې د امریکایانو په ګډون څه باندې 160 کسان پکې وژل شوي وو، هند یې تور په پاکستان لګوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. تر ممبئی برید وروسته د پاکستان او هند ملي لوبډلو ترمنځ بشپړه دوړخیزه سیریز هم نه ده شوې او یوازې په 2012 کال کې پاکستاني لوبډلې د هند مختصره دوره کړې وه او هلته یې د دې هیواد خلاف 2 ورځنی او 2 شلوریزه میچونه کړي وو. د ډیلی کرکټ اسوسیشن ڈی ڈی سی اے یو پخوانی مشر چارواکی پردیپ اگروال په 9 مارچ مشال ډیو ته ویل چې له 13 کلونو راهیسې د نوی ډیلی او پېښور کرکټ لوبډلو ترمنځ هم میچونه نه دي شوي.
د ډیلی په کچا زموږ له پېښور سره قرارداد شوی و. یو کال به زموږ د ډیلی کرکټ لوبډله د پاکستان پېښور ته تله او هلته به مو میچونه کول او په بل کال کې به بیا د پېښور کرکټ لوبډله دلته ډیلی ته راتله. موږ به ترې ډیر خوند اخیسته او له دې سره به د دواړو هیوادونو ولسونو ترمنځ مینه او ورورولي زیاتېده. خو دا هر څه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو ښکار شول. د خیبر پختونخوا گورنر به موږ ته په پېښور کې د کرکټ کولو بلنه راکوله نو دا ډیره ښه خبره وه.
اگروال وایي چې د نوی ډیلی او پېښور لوبډلې په خپلو کې سره میچونه کول غواړي خو د دوی لوبغاړو ته د پاکستان لخوا ویزې نه ورکول کیږي. د فبروري په 28مه په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې بیا د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی مشر احسان مانی ویل چې ملي لوبډلې یې سږ کال په اکتوبر میاشت کې په هندوستان کې شروع کیدونکې شل اوریزا نړیوال کرکټ کپ کې د ګډون لپاره تلل غواړي، خو باید لومبه دا خبر یقیني کړل شي چې د هند لخوا به دوی ته هغه عمره ویزې ورکړل کیږي څومره چې دوی ته پکار دي.
مګ د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ته ویلي چې مګ ته دی په لیکلي بڼه د دې پخله وکړل شي چې زموږ لوبغاړو د لوبډلې نورې عملې نندرچنو او خبرلن ته به د هندستان ویزې ملاويږي. آی سی سی مګ ته ویلي دی چې په مارچ میاشت کې به هغه مګ ته د دې پخله وکړي.
ہندوستان خبری اجانس این آئی وائی چې د هندوستان کرکټ بورډ یو چارواکي ورته ویلي چې د احسان مانی یادو خبرو حیرانه کړی دي. که څه هم اجانس د چارواکي نوم نه دی یاد کړی، خو د مارچ په لومبۍ نیټه یې د لوموړي له خولې لیکلي چې دا د مانی خپله خوښه ده چې له دې یوه سیاسي مسله جوړوي، خو حکومت یې له وړاندې دا خبره واضحه کړې چې دوی به هیڅکله داسې ونه کړي چې یو لوبغاړي ته به د هغه د ملک له وجې ویزه ورنه کړي. د پاکستان پخوانی کرکټر جاوید میاداد او د ډیلی کرکټ اسوسیشن مشر پردیپ اګروال وایي چې تر څو د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې سمې شوې نه وي، نو تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ کرکټ او نورې لوبې په بشپړه توګه نشي بحالې دي. دوی له وضاحت ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې په دواړو هیوادونو کې داسې خلک شته چې نه غواړي د غاړې کې بحال شي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو پوه او د پاکستان پخوانی د اطلاعاتو افاقي وزیر مشاهد حسین سید بیا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو سمول لپاره د حکومتونو په کچه هلې ځلې او ټریک ټو سفارتکاري له لسیزو راهیسې را روانه ده. د په خبره په ټریک ټو سفارتکاري کې د دواړو هیوادونو غیر سرکاري کسان، خبریالان، مدني فعالان، کاروباریان او نور کسان د خبرو د لارې هڅه کوي چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې سمې کړي، خو چې کله هم دا خبرې کامیابېدو ته نږدې شوي نو ضرور څه نه څه بده پېښه رامنځته شوي او دغه کوششونه یې ناکامه کړي دي.
زما په خیال د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په وخت کې خبره ډېره مخکې تللې وه، نه یوازې په ټریکټو کې بلکې د حکومتونو په کچ هم. په 1990 کال کې د نواز شریف او د هند د ها وخت وزیر اعظم اندر کمار ګجرال ترمنځ ملاقات کې ډېر پرمختګ شوی و. دا ملاقات چې ما پکې د اطلاعاتو وزیر په حیث ګډون کړی و، پکې د کشمیر د مسلې او ترهګرۍ مخنیوي په شمول اتو نکاتو باندې د هر اړخیزه خبرو پر پیلول اتفاق شوی و. خو د ګجرال صاحب حکومت ختم سو، اټل بهاري واجپایي صاحب راغلی او هغه هم له پاکستان سره د کشمیر په ګډون ټول مسلې د خبرو لالارې هوارول غوښتل او په عین حال کې ټریکټو مذاکرات هم روان و. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1999 کال کې د کارګل پوځي جګړې له کبله دا معامله مخې ته لانړه.
مشاهد حسین سید په 9 مارچ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې دوه هیوادونو ترمنځ جګړه اکثره د هندي پوز د سخت رویې له وجې رامسته شوی، خو په نوې ډیلی کې د هند خبریال مودې دوبه بیا وایي د دوه هیوادونو اکثره جنگونه د کشمیر پر سر شوی دي. دوبه په 9 مارچ مشالې ډوټول چې پاکستان د کشمیر مسله هوارول غواړي، نو هند بیا له پاکستان غواړي چې خپل ځمکه د دوی خلاف استعمال دوته پرې نګدي. نوموړي زیاته کړه باید دواړه هیوادونه لومبیا په هغو مسلو خبرې پیل کړي چې حل کېدې شي.
د پولو په ستونزو دي خبرې وکړي، یعنی د دواړو هیوادونو د اولسونو ترمنځ تګ راتګ دي اسانه کړي، په تجارت او کاروبار دي خبرې وکړي او د هغه کلتور پر سر دي خبرې وکړي چې د لسیزو په موده کې موږ له یو بل سره شریک کړي دي. زه اوس هم پر دې عقیده لرم که چیرې د پاکستان او هندوستان مشران، لوبغاړي، هنرمندان، ټولنو مشران او لسونو په خپلو کې سره خبرو تکشینی، نو هیڅ قسمه پوځي اسټابلیشمنت د دوی مخه نسی نیولای. زما په خیال دو لسونو ترمنځ خبرې به اخر کار کامیاب کیږي.
دوبه زیاته کړه دا ډیره ښه موقعه ده چې سږ کال په هند کې شروع کیدونکي شلوریزه نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان کرکټ لوبډله ګډون وکړي او حمله دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړ خیزه کرکټ او امن بحالېدل پیل شي. موږ په وار وار هڅه وکړه چې پر یاد موضوع د پاکستان او هند بارنو او دفاعي چارو وزیرانو او نورو اړوند چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغه زمونږ فون پورته نه کړ. همدارزه د هند پخوانی لوبغاړو لکه کپیل دیو، روی شاستری، محمد ازرالدین او نور پخوانیو او وسنیو لوغړو ته هم مونږ فون وکړ خو هغه زموږ فون پورته نه کړ. البته د پخوانی کرکټر ویرندر سهواګ منیجر فون پورته کړ خو زیاته کړه چې هغه لرسنیو سره خبرې نشي کولی.
اوریدونکو د اسرار العالم مومند رپورت مې واوریدو. په پیښور کې د سحر لسنیمې بجې کېدونکې دي. د لنډو د مهمو خبرونو لنډي جوړه واوړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د خیبر پښتونخوا له مانسیری سره نږدې یو شمېر کسانو یې پر ګاډي برید کړی او کاڼي یې ورباندې وورول. منظور پښتین داوا وکړه چې هغه خلک د ټول پلازې او ورسره د فوز د نېشنل لاجستیک سل یا ان ال سي کارکونکي ول. خو د مانسیری د پولیسو مشر آصف بادر پرون ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تور ناسمو بللو او وی ویل هغه کسان د ټول پلازې او ال ان سي کارکونکي نه ول بلکې تحریک انقلاب نومي ایوی ډلې په سړک احتجاج کوو چې د غورځنګ د غړو سره یې اخو ډبو شو. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو ځینې سیاسي مشرانو، پارلماني استازو او وکیلانو له حکومته غوښتنه کړې چې په یادو ضلعو کې د ځمکو په سر راپورته شوې لانجې هوارې کړي. د پخواني فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدونه پس په قبایلی ضلعو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو لانجې او د دغې ستونزې د ممکنه هوارۍ په موضوع پرون په پېښور پرېس کلب کې یو سیمینار وشو. بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش تیر اونۍ په پېښور کې وی خبري غونډې ته ویلي وو نه صوبایي حکومت د خلکو ترمنځ د لانجې د حل کولو لپاره ډسپیوټ ریزولوشن کونسل نظام قبایلي ضلعو ته غځولې دی. د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان د کورونا ټیسټ مثبت راتلو وروسته نوموړي ځان په 400 کې په خپل کور کې قرنطین کړی دی. د نوموړي زوی او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا صدر ایمل ولی خان پرون په ټویټر لیکلي پلار یې په کووډ 19 ناروغۍ اخته شوی خو روغتیايي وضعیت یې ښه دی او تر اوسه یې په کور کې درملنه روانه ده. په کابل کې تیر ماښام غبرګو چاودنو درې کسان ووژل او 12 نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس تیر شپه مشال ویډیو ته ویل دغه چاودنې د کابل په درېمې او شپږمې امنیتي حوزو کې وشوې. د دغه چاودنو مسؤلیت تر اوسه کمې ډلې نه دی منلې. او د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د تیرې میاشتې د فوجي کودتا پر ضد د مظاهرینو وژنه په کلکه غندلې ده. پرون په برما کې د مظاهرو دوران 13 کسان د امنیتي سرتیرو لخوا وژل شوي دي. لاند خبرونه مو واوریدل. د ژمنې سره سم اوریدونکو وس وخت شوې ده د 19 پروګرام روخانه مستقبل. د دې پروګرام کوربه منور شاه ده. نورازی چوایورو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د افغانستان په خوست ښار کې د امریکا په مرسته چلیدونکي لنکن خونیز مرکز کې سکهال د اپریل په میاشت کې 1515 ځوانانو د کمپیوټر او انګریزي ژبې شپږ میاشتنۍ وړیا زده کړې مکمل کړې. په یاد مرکز کې هغو ځوانانو ته د زده کړو موقع برابر کړل شوی چې د دغه زده کړو مالي توان نه لري. د دې مرکز مشر جاوید خان په دې حق لمشال ریډیو ته وویل دا مرکزونه د افغانستان په نورو برخو کې هم شتون لري.
لنکن خوانیز مرکزونه چې سفارت امریکا له طرف امریکي او د اف ډی آر ای په نوم یو موسسه ده چې تخنیکی چارې یې په مخ وړي، د افغانستان تقریبا په 200 ولایتو کې فعالیت کوي چې د دې څخه هدف د عامه پوهاوي پروګرامونه د انګلیسي او د کمپیوټر د ژبې په برخه کې ټرینینګونه، دې سره په څنګ کې د امریکا د متحده ایالاتو د زده کړو پروګرام سره بلدیت او نړیوالې او ملي ورځې دلته منعقد کیږي. د خوست لنکن خوانیز مرکز د 2009 کال راهیسې په خوست ولایت کې فعالیت ترسره کوي چې په دې موده کې په زرګونو ځوانان په عمده بخشونو کې روزلي دي.
دا چې په دې مرکز کې ځوانان څنګه داخله اخیستلی شي او څه شرایط لري په دې پوښتنه نوموړي وویل.
د زده کړو کوم پروګرامونه چې دي هغه موږ په درې بخشونو باندې ویشو، لکه یو ابتدایي زده کړې دي چې هغې ته د ښوونځي د ابتدایي بخش شاګردان راځي، ځینې متوسطه زده کړې دي د کمپیوټر د انګلیسي په ژبه کې، ځینې عالي دي چې هغې ته بیا د پوهنتون محصلین وغیره دلته راځي. خو هغه صنفونو ته چې موږ دی داخله وي هغه پروګرام یا برنامه ته جوړې راکړي د دې سره پری اسسمنت ټیسټ یعنی د شمول لپاره یو ټیسټ ترې اخیستل کیږي د غیر ټیسټ په بنا باندې دوی هغه سنفونو کې شامل دي دلته د کمپیوټر د زده کړې پروګرامونو د درې میاشتو څخه پنځه میاشتې پورې وخت نیسي او د انګلیسي ژبې پروګرام چې دا هغه په درې بخشونو باندې ویشل شوی ده چې هم بیګنر انټرمیډیټ او ایڈوانس چې هر بخش یې څلور میاشتې وخت نیسي که چیرته کې یو شاګرد د مکمل پروګرام وایي بیا یو کال وخت ځینې نیسي او که چیرته کې فقط په یو بخش کې ګډون کوي بیا څلور میاشتې وخت ځینې.
جاوید خان وایي په کال کې دوه واره داخلي کوي چې پکې ټول مستحق ځوانانو ته داخلي ورکوي
خپل وخت لري لکه ژمی ژمنی ځانته پروګرامونه دي چې په ژمی کې شروع کیږي د پسرلنی بیا ځانته پروګرامونه دي چې هغه په پسرلی کې شروع کیږي دغه سیمون دې ته وختونه ټاکلي دي چې په مربوطه وختونه کې شاګردان راتلای شي او په مربوطه برنامو کې ګډون کولای شي دا خو مربوط په دې سره نه چې د فقط د خوست د شاګردانو لپاره د دلته لکه محصلین دي د هر ولایت محصلین موجود دي نو د هر ولایت کسان کولای شي چې دلته په دې پروګرامونو کې ګډونو کې او پاره کې شامل شي یعنی دا محدودیت موجود نه ده چې فقط د خوست خلک ترې استفاده وکړي د دې خاطر چې خلک د دې برنامو نه خبر شي موږ زیاتره د سوشل میډیا نه استفاده کوو لکه فیسبوک او ټویټر پاڼې لرو چې دغه نه موږ اعلانو او د خلکو خبرېږي د دې سره په ځان کې موږ اوټریچونه یعنی مختلفو ساحو ته ځو مکاتبو ته ځو پوهنتونونو ته ځو د لینکن مرکز په ارتباط عامه پوهاوی کوو دوی ته معلومات ورکوو د دې لپاره هم خبرېږي چې موږ د برنامو د پروګرامونو نه د تاریخونو او نیټونو
د خوست په لینکن خوانیز مرکز کې یو خزینه استاذ انار بیبی وای دلته د پښتنو د روایتو سره سم هلکانو او جنکو ته د زده کړو جدا جدا موقع برابر کړل شوې دي
زه خپل د واسین فنال ارم د جنکو او یو بل استاذ جمال نسه د ارم ځان ته سنفنال لري د جنکو او ځان ته سیستم ده نه چې وړکی ګاډه دی او جلکې وړکی جلکې ګاډ وار نه دی کوم ایجوکیشن نشته دلته جلکې ډېرې راځي د غیر کانو سره شمیر سام دی ډېرې راځي دا ټولې سره چې دي مکتبې دي بعضې دولسم نه خلاصې دي بعضې په قبیلګۍ کې دي مېډ وای فری پر مخ دی بعضې په نرسنګ کې دي پنتونو کې دي بعضې ایم ډی دي
په دې پښتنه چې د خوست جنکې د زده کړو په کومو برخو کې زیاته دلچسپي ښایي انار بیبي وویل
په کمپیوټر کې هم ډېره دلچسپي ښایي دغه په انګلیسي کې هم او کمپیوټر سره هم ډېره دلچسپي ښایي ځکه چې انګلیسي دې چې زده شوم کمپیوټر دې هم خامخا باید زده شي مختلف انجلۍ مختلف هغه لري نظریات لري بعضې غوړي چې ایم ډي شي ډاکټر شي بعضې غوړي چې قابلا شي بعضې غوړي چې انجینر شي او ډېر چې غوړي اوس نن سبا حقوقو ته ځي بس ډېر شاګردان زه لرم چې نن سبا زه شفخانې ته لاړه شم په قابلګۍ کې موجودې وي یا په بله وظیفه کې
د خوست لینکن خوانیز مرکز له یو بل استاد جمال ناصر نه مپختلی چې دا مرکز د نورو عام خوانیزو مرکزونو سره څه فرق لري دی وای
یو خدای چې د مونږ ټول برنامه دلته وړیا دي او بل د مونږ دلته انټرنیټ لرو دلته کتابتون لرو او مونږ استادان چې د ما په شمول استادان او مسلکی استادان دي پاګو میاشتو کې یو ځلمون ټریننګ مسلکی ټریننګونه اخلو نو د نورو مرکزونو په نسبت ټول مرکزونو ته په احترام د مونږ هغه معیار دی د دخول د سینس د دخول چې د هغه ډیر لوړ دی لکه فرض کوم یو شاګرد کله چې جذبو سینفونو ته هغه د څو مرحلو څخه تیریږي هغه غور کوي امتحان ورکوي انټرویو ورکوي شاګرد کتل کیږي بیا چې کله مونږ کوم سینف مخته بوزو د غیاذیری ګورو د شاګردانو کورنۍ وظیفه همیشه چک کوو نو زمونږ بعضی هغه رولز چې دي د نورو مرکزونو په نسبت هغه ډیر لوړ دي نو د دې وجه د مونږ د مرکز د نورو د مرکزونو سره توپیر دی
جمال ناصر زیاتوی چې له دغه مرکز فارغ شوی ځوانان نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې بهر هیوادونو کې هم بیلابیلو پروګرامونو ته پر رسیدو بریالي شوی دي
د دې تیرو وکالو راهیسې چې دلته د یو استاد په حیث دند تر سره کوم زمال شاګردان څخه به شاوخه سل 200 شاګردان چې دلته موږ د انګلیسي ژبې هغه کورسونه تعقیب کړي دي خپل ژبه یې پیوړې کړي مسلکي کړي دا د دې په یوازنۍ ستونزه دا و چې د ټولو معیار معیارونو برابر و خدای به انګلیسي نه و زه هغه پروفیشنل اکیډمیک انګلیسي به زده نه وه نو دوی په دا برخه کې پاتې راغلل. کله چې دوی مونږ سره کورس بشپړ کړلو هغه شاګردان وتوانېدل چې په ډېر اسانۍ سره خارج کې کوم بورسونه دي، لکه زمونږ ډېر شاګردان دي هغه په خارج کې لیسانس کوي، بیچلر شاګردان توانېدلي دي چې دلته زده کړې د انګلیسي کړې دي او دوی بیا وتوانېدل چې هغه ماسترو او هغه کوم لیسانس اوري په هغه امتحانونو کې کامیاب شي او خارج ته لاړ شي خپل زده کړې مخته بوځي.
د خوست ښوونیز مرکز له 100 تنو شاګردانو سره مو هم خبرې کړي چې د یوې لنډې دمې وروسته یې تفصیل درکو. را سره اوسئ.
په روښانه مستقبل خپرونه کې داونه د افغانستان په خوست ولایت کې د لینکن ښوونیز مرکز حال درکو چې پکې ځوانان په وړیا توګه د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې ترلاسه کوي. دغه ځوانان نه یوازې په هیواد دننه بلکې بهر هیوادونو کې هم د لاسته کړو لپاره ازموینو کې په اسانه بریالي کېدای شي. په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په لنکن خوانیز مرکز کې مولا یو شاګرد تاج محمد قاسمی سره خبرې کړي. هغه وایي لدې مخ کې په نورو مرکزونو کې هم زده کړې کړې وي خو له مشکلاتو سره مخ وو.
باغې کې به الته مونږ ته د انټرنیټ سہولت نه وو، د پروجیکټر دی خودنی د استاد به چې مونږ ته په کمپیوټر درس په پروجیکټر خودلو هغه به نه و اسانتیا به نه و. او بل دا چې الته به کمپیوټر نه پیدا کیدل او بل زیاته ستونزه به دي دولتي برک مشکل به وي، لکه وختین اته بجې به چې مونږ کله داخلا وکړله په هغه ټایم کې به چې مونږ لخپل نور زده کړو نه لیاو هغه ټایم به دمونږ دپاره لیاو نو هغه ټایم کې به دولتي برک نه و نو دوی به د شمسی نه استفاده کړه نو هغه برک به دمونږ دپاره د کفایت نه کولو په دې هغه کورس کې نو ډیر مشکلات سبا موږ مخ وو. او بل دا چې د انګلیسي په برخه کې به کله چې موږ آلته زده کړې کولې نو آلته هغه کوم څه چې د کمپیوټر انګلیسي لپاره ضرورت وي، لکه فرض کا کمپیوټر سکرین شو چې پاغه باندې موږ ته د کنورسیشن ویډیوز چې کوم دي هغه موږ ته وښودل شي، همداسن د ساوند سیستم دی چې هغه په صحیح ډول صحیح معنا سره موږ ته هغه ساون چې کوم دا اډیو برخه د مونږ توګه غوښتل شي.
په دغه مرکز کې یو بل زده کوونکې فرشته وای لډیر وخت راهیسې غوښتل چې د انګریزي او کمپیوټر زده کړی وکي.
زما تعلیم زه د پنتون نه فارغ یم بیولوژي برخه کې. زه خپل یو ښوونځي کې استاد یم شخصي لسه کې. د ښوونځي مرکز څخه زه ډیره مخکې خبره وم معلوم کې زما پنتون مو او استاد می مولا نو وخت منه شو پیدا کولای ک ما ډیر خوښ درلود چې زه لینکن ښوونځي مرکز ته لاړ شم. زما ډیر شاګردان هلته تلل، زمن ډیر کوچنی فارغ شوی دی او ډیر پروانه ژبه انګلیسي زده کړی دا نو زما ډیر زړه کې چې ځالته لاړ شم. نو سګنی ژمه کې ما دا وخت پیدا کړی و چې زه لینکن ښوونځي مرکز ته لاړ شم، د خاطر چې ما پنتون مم خلاص شوی و او وظیفه مم یو شخصي لسه کې زه استاد وم او فاست وخت ما وخت درلود نو د خاطر زه لاړم.
د مشکلاتو او ضرورتو ته په کتو سره د خوست د پوهنې ریاست مشر نصیر احمد روخان وای د لنکن خوونیز مرکز خدمات د ستاینې وړ دي.
دا ډول فرصتونه د پوهنې ریاست تقدیري او موږ خودي باور یو چې د دا ډول حدونو تقویه کول د غوښ سره یو ځای کار کول او حسول شي بل اخره د ځوانانو په حسونه او د دوی په تنظیم او انسجام کې ونډه اخلي. دا باید وسپایل شي او ارتیا هم لدی هم محسوسیږي چې لغونی ټولنه بد بختانه چې تر ډیره جګړو ځپلې او ډیری اقتصادي سرچینې د جګړې قربانی شوې دي. په داسې یو ټولنه کې بیا ځوانانو ته چې عصري ټکنالوژي د یو شتن قرن غوښتنه او تقاضا ده د هغې زمینه مساعدول او هغوی ته د امکاناتو برابرول دا د زده کوونکو په راتلونکي باندې مثبت تاثیرات لري، بالخصوص د هغو ځوانانو چې په کارموندنه کې عصري ټکنالوژۍ ته اړتیا لري.
نصیر احمد روخان زیاتوی په خوست ولایت کې په لکونو ځوانان د کمپیوټر او انګریزي ژبې زده کړو ته اړتیا لري او دا کار یوازې حکومت نشي ترسره کولای. هلته د مرکز زده کوونکې فرشته وای دلته د جینکو لپاره د پښتني روایتو سره سم ماحول برابر شوه.
هغه خويندې چې زما غاوري دته دا پیغام لرم چې لنکن خوانیز مرکز لکه څنګه چې دی په کورونه کې خوندي ځنه احساسوي د څلور دیوالونو شاته د مور او پلار او ورونو په څنګ کې. نو دلته لنکن مرکز کې زموږ استاد محترم او د کورس ډایرکټر مشر چې کوم دی او نور کوم غړي چې دلته کار کوي هغه زموږ داسې لکه د مور او پلار په شان دي. یو ماحول دی راته برابر کړی دی, هیڅ مسله نشته, خویندې په ازادانه ډول کولی شي چې دلته راشي خپلې زده کړې وکړي.
او په اخر کې د افغانستان خوست ښار د لنکن ښوونیز مرکز مشر جاوید خان دا پیغام لري.
هغه څوک چې زما غوري زما پیغام دوی ته دغه ده چې لنکن مرکز خاصه لنکن مرکز خوست هر وخت د افغانستان ټولو وګړو په خدمت کې دی. دوی کولای شي د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې, د نړیوالو ملي ورځو لمانځلو کې, د نورې نړۍ د سکالرشیپونو یا د بورسونو په اړه معلومات اخیستلو لپاره او د انګلیسي او د کمپیوټر د ژبې د زده کولو لپاره, د دې سره په څنګ کې د انټرنیټ د استفادې لپاره چې موږ وړیا انټرنیټ لرو, کتابخانې سهولت, لایبرري هم لرو, دوی کولای شي هر وخت د ورځې په جریان کې رسمي وخت کې زموږ د امکاناتو څخه, زموږ د سهولتونو او سرویسونو څخه استفاده وکړي.
جاوید خان زیاتوي افغان ټولنه به هله پرمختګ کوي چې هلکان او جنکۍ اعلی زده کړې وکړي او د ملک او قام خدمت تم لا وتړي. او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه او وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202211211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اوریدونکو روخانه مستقبل پروگرام واوریدو. اوس وخت شوې ده زمنګ د دویمه اونیزه کلتوري خبرونه سازونه زنجیرونه. په دې خبرونه کې موږ د پښتو د هغه سندرغاړو او موسیقارانو کیسې در شریکو چې د خپل هنر لکبله د دړکو بندیزونو او بریدونو ښکار شوې دي. تنن په خبرونه کې په افغانستان کې د موسیقي تاریخي مزل ته کتنه شوې او د دې په دویمه برخه کې به په افغانستان کې په موسیقي او موسیقارانو د بندیزونو موضوع سیړو. نن د دې لړۍ لومړۍ برخه اورو چې تاسو لپاره شاهین بنیره وړاندې کوي.
ستړي مشه په خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی, زه شاهین بنیره يم. د دې لړۍ په اړومبه برخه کې موږ د سړنکار او کلتوري چارو د پوه ډاکټر لیاقت تابان سره په افغانستان کې د موسیقي په ودا او تاریخي مزل خبرې کړې وې. نن دا کیسه په وړاندې بوزو او د افغانستان په موسیقي د جنگونو بندیزونو مهاجرت او بیکوري د اغیز جاج اخلو. په کال 1998 کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ قائمېدو وروسته د افغانستان موسیقي او موسیقاران د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د لویو چیلنجونو سره مخ شو. طالبانو په موسیقي بندیزونه عملي کړل او په سندرغاړو او موسیقي په محفلونو بریدونه ترسره شو. په دغه ورځو شپو کې د افغانستان په رادیو او ټلویزیون هم يرغلونه وشول او د موسیقي آرشیفونه لوټ کړل شول. دا کیسه ډاکټر لیاقت تابان داسې کوي.
افغانان خپل په هنر ډیر مهم دي. د افغانستان د ریډیو یو هنرمند یو کارکونکی و, هغه دا کار وکړ چې کم کیسټانو دا ټرول راواصلو, یو پټ کډای جوړ کړی ولو, دغه پر سر چادر کې شولو, بیا دیوال په خټه پر دغه کډای پټ کړی ولو. دا خوندیو چې څو وخت د کرزی صاحب حکومت رالی, حامد کرزی صاحب حکومت رالی, نو د جدید خپل خزانه را وایستل او د بیرته حکومت ته حواله کا. دا رنګ چې د افغانستان د ریډیو چې کوم دغه هغه پاتې شو, نو چې کوم د ټلویزیون دغه هغه ډیر معلومات نشته خو ټلویزیون کې خبرونه کې دي, ډیر ډرامې او موسیقي دغه خلکو د ځان سره خوندې کړي وي, یا د کیسټان په صورت کې یا په بل دغه کې په خواخو د کمپیوټري سیستم دا نو تقریبا ډیر شتمنی دوی بچاو کا, ځینې لوټ سوا, ځینې خلکو د ځان سره جوړه. بیا هم چې موږ دای سوې شپېته او یا فیصده چې موږ کوم زړه موسیقي وا هغه بچاو سوې ده.
ترجمة نانسي قنقر.
هر څوک د افغانستان خاوره د هنر او ژوند د رنگینو خاوره دا خو په بیلابیلو وختونو کې جنگونو او بیقراری د افغانانو ټولنه ماته کړې ده او د هغوی یو لوی شمېر په بهر وطنونو کې په وسیدو مجبوره کړې دي. په دوی کې ځینې داسې سندرغاړي او موسیقاران هم شته چې بیا افغانستان ته نه دي ستانه شوي، خپل ټول ژوند یې په نورو هیوادونو کې تیر کړي او بیا هم هلته خاورو ته سپارل شوي دي. ډاکټر لیاقت تابان وایي چې په دغه بحراني دورو کې ډیر نوموړي سندرغاړي په کوېټا او پېښور کې دیره شوي وو، خپل ژوند ښه نه و خو د خپل هنري کار په وسیله یې ځایي خلکو له خوشحالي ورکول او د مقامي موسیقۍ په وده کې کردار لوبولو.
زه به تاسو ته چې وکړم چې د کوټې سبې شروع کوم، استاد رحیم بخش چې د لې په کوټه کې وفات شو ډېر لوی استاد و، هغه د لې دوی امانتن شخ کی او بیا چې د کرزي حکومت رالی دوی په تالته کابل له یو اولت یې شخ کو. استاد جیلانی و د لې په کوټه کې استاد وفات شو د لې شخ کی. استاد چوټا امیر محمد چولو هغه په ایران کې وفات شلو د کوټې تللی پروګرام لپاره هلته وفات شلو او اولت یې شخ کی. سره دا رقم زین نو د استادان دي چې د لې وفات سلو د لې شخص سلو ولې په کلو کلو پېښور حال به تاسو ته معلوم وي چې په پېښور کې کوم وسو. دا و چې بدته د کرزي حکومت رالی ډېر سندرغاړي داسې ولو چې دلته په کوټه کې ژوند کوي لکه د استاد اماهنګ کورنۍ وه، د استاد جیلانی کورنۍ وه، ګلزمان ولو، حیات دروېزی و، روف کنداری و، دا ولو دا واپس افغانستان ته ولاړو او پېښور سم زیاتره خلک ولاړو. خو ځینې خلک واپس په کوټه کې د لې میشت پاتې دي چې هغو ځان د لې دغه کې پاتې کړي او د لې موسیقي دغه کوي. مړي چې کوم دي د ښځو په حواله داسې مړي هم وسلو چې هغه په ګمنامۍ کې ولاړو چا ته معلوم نه سلو چې چیرې ولاړو څنګه دغه سلو، لکه استاد هیکل دی چې وفات سلو در اوسه یې درک نشته چې دی چیرې شخ دی چیرې دغه سو. او ښه ښه فنکاران ناشنا ځوانی سره چې په لندن کې ژوند کوي د موسیقۍ د ولاړې نغمت د کابل نه راووتله در په در اوس هم ګورو چې څه ژوند کوي. عبدالله مکرای غوندي سندرغاړي د ګلزمان استاد زامن دلته په هوټل کې کار کوي، استاد روف کنداری دلته کیستان خرڅولو، دلته د دوی د ژوند معیار په مهاجرت کې دومره راټیټ سو. هغه فنکاران چې چا په کابل کې په ګلانو نه ویشتو په مهاجرت کې چې د دوی سره کم سلوک وسلو تخت سوچ وکړه. یو فنکار چې ګډ عمر یې بې کوره شوی نه وي، هغه چې بې کوره کېږي په خلاص میدان خپلې چپلۍ د سر لاندې ایږدي، په سر باندې د اچول لپاره څه نه لري، د هغو د ماشومانو به څه حال و چې نه شي خالي و. د دوی د موسیقي آلات چې دی ټول آلته پاته سو. موسیقي خو د ګروپ په صورت کې کېږي، د دوی ګروپ څوک په کابل کې پاته سو، څوک په جلال آباد کې و، څوک په پېښور کې خوار و، څوک به په مانسیره کې و، څوک به جرمني ته تللی ولو. د دوی هغه ګروپ خوش کېدی، موسیقي په مینه کېده، په جبر نه کېږي. دلته به دوی د نسل وجې په جبر هم سندرې ویلې، دلته د زموږ خلکو د دوی سره ښه نه کولو.
وسانم جنیو او مدانیو مرتي زله مدا کو تا او بروړي
د افغان سندرغاړو او موسیقارانو لپاره یو بد دوره هغه هم وا چې کله په کال 2001 کې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو پر ضد د امریکا جګړه پیل شوه او اغیزې د کرخې د خوا د پښتونخوا بلابل سیمو ته راخور شو. په پیښور، مردان، سوات، ډیر اسماعیل خان او کوټه کې د موسیقي په دوکانونو او محفلونو بریدونه پیل شو. هغه افغان سندرغاړي چې جنگ لخپل هیوا ده بې کور کړی وو په نورو وطنونو کې هم د بیروزګاری بریدونو او بندیزونو ښکار شو او یو ځل بیا کډې کولو ته مجبور شو. په دغه اړه ډاکټر لیاقت تابان نور وایي،
دلته چې بیا د طالبانو کومه دوره راغله، د دوی دوره کې چې دلته په کوټو پېښور کې په موسیقي بندیزونه ولګول شو. په کوټه کې د یو فنکار فرهاد وادو افغانۍ ربابي ولو، نو د کوټو د پېښور چې کوم ټول مشران هنرمندان مشهور راغلي ولو، د چې څنګه موسیقي شروع کړه دلته د طالبان د خوا د دوی په موسیقي باندې هغه برید وسلو چې ټول فنکاران کې بي عزت وسو وژوبل سلو سره، نو د دوی هم لاړو په تیاری کې پټ شو. د دوی ژوند بېخي د بیان وړ نه دی چې سړی بیان کړي. د دې وجې کم متوان چې د افغانستان په دا څلوېښت کلیزه غمیزه کې به هر شي ته رسېدلی دی، د ټولو زیاته تاوان به پښتو موسیقي ته رسېدلی دی، هغه که په لر کې دی که په بر کې دی. دلته هغه خو یو دا و چې جنګي حالات و، سیاسي حالات بدل شو. دویم دا نوې ټکنالوژي چې راغله، هغه چونکې جلا بحث دی، زموږ د موضوع سره فلحال اړوند نه لري، نو ځکه پښتو موسیقي چې دا وخت کومو مشکلاتو سره مخامخ ده، یقین وکړئ چې زموږ هنرمندان دا وخت په فخر کولو مجبور دي.
اوریدونکو، د افغانستان د موسیقۍ د تاریخي مزل پاړه مو د خبرونو د لړۍ دویمه برخه اوریده. دا روانه خبرونه کې به په موسیقۍ د بندیزونو د موضوع په وړاندې بوزو. تر هغه د الله پامان.
زخمی زندگی زخمو تمے دوا شا خن خبر خند بنے خم ناشی سچو دم پتور خم تپ جنا شا راشا وچاڑو پخپل خم سرتا Oh.